طروان باشيت. درنو اوریدونکو السلام علیکم، اته بجی شوې د ازادي رادیو یوې بل خبرونې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. په روانه خبرونه کې به واوري امریکا ته په تللو افغانانو کې 40% ماشومان دي. په کابل کې یو بیا یو شمېر نجونو او ښځو د کار او تعلیم غوښتنه وکړه. طالبان وایي ترکمنستان پر ټاپي پروژې 5 میلیارد ډالر نور پانګونه کوي.
د ټاپي پروژه له ترکمنستان د افغانستان تر سرحد پورې رسیدلې ده. 1 میلیارد ډالر پانګونه مخکې شوې ده.
طالبان وایي مشر د لوبډیز لپاره د کندهار په یوې مدرسې کې خبري کړي. د کونړ اوسیدونکو له اقتصادي فقره شکایت کوي.
خلک لګي د خپل بچان خرڅي د یوې ډوډۍ وسنه لري، بازار د راوځي کاروبار نشته دی.
خو تر هر څو وړاندې مرابولم د دې سات خبرونو ته. طالبان وایي هغه کسان نیولې چې په ننګرهار کې د یو واده پر برخوالو ډزې کړې وي. د افغانستان پخوانی ولسمشر ته یو نږدې سرچینه وایي اشرف غنی د تیرو شلو کلونو په اړه کتاب لیکي، او د افغانستان د کرکټ پخوانی کپتان اصغر افغان غواړي چې استعفا وکړي. د خبرونو تفصیل. طالبان وایي هغه کسان نیولې چې د دوی لنوم څخه په ناوړه استفادې د ننګرهار په سرخرود ولسوالۍ کې پر یو واده ډزې کړې وي. د طالبانو د مطبوعاتي دفتر یو غړي بلال کریمی تیر ماخوستن آزادی رادیو توبل بریټ کوون کې درې تنه وو چې له واده والا سره شخصي دښمنۍ درلوده.
د دې پیښې په تړاو دوه تن نیول سوي دي او یو تن چې تشتیدل دي دغه تعقیب روان دي چې هله د جرونی ولسی د پیښې عاملین سي د اسلامي امارت لنوم څخه په بد استفاده شخصي دښمنی پاللې د شریعت منګولو ته وسپارل سول او د افتزیه به تر پای پر ان شاء الله تعقیب سي.
د شاغلی کریمی په وینا په دزو کې درې تنه وژل شوی او یو شمېر نور ټپیان دي. پرون ځای سرچینو آزادی رادیو ته وویل د وسلوالو ځکه د واده پر مراسمو ډزې کړې چې په لوړ ژغې موسیقي ژغوله. د افغانستان مخکینی ولسمشر محمد اشرف غنی ته نږدې سرچینې وایي نوموړی دا مهال تیر شل کلن دور ته په ځانګړي کتنه بوخت دی. د محمد اشرف غنی د ولسمشرۍ دورې د چارو اداري مطبوعاتي مسؤول محبوب شاه محبوب ویلي غنی د وطن حالات له نږدې څاري او ټول ملاقاتونه او اړیکې د کوربه هیواد د ډیپلوماتیک دود او اصولو له مخې تنظیمېږي. ښاغلی محبوب تیره شپه پر خپله ټویټر پاڼه هغه اوازې بې اساس بللی چې ګواکي محمد اشرف غنی نظر بند دی. پخپله شاغلی غنی په خو ویلی و چې په متحده عربی اماراتو کې دی او د افغانستان او له کابل د وټلو په اړه جزئیات به له ول سره شریک کړي. نو موري له وټلو ورسته تر اوسه څو ځلې یوازې پر ټویټر پیغامونه خبره کړې دي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړي او پخوانی لوبډل مشر اصغر افغان د کرکټ له نړیوالو لوبو استعفا اعلان کړ. شاغلی افغان پرون ناوخته پر خپل فیسبوک پانه په یو پیغام کې وویل ممکن له نامیبیا سره نننې لوبه به وروستۍ نړیواله سیالي وي.
د خپل ژوند باره کې غواړم چې یو ډېره مهمه پریکړه وکړم چې تر څو ځوانانو ته نور هم فرصت او موقع ملاوه سي. نن نه بعد کېدای شي امکان لري سبا دي ما اخرنی لوبه د انټرنیشنل کرکټ سي استفاده. اوسني ځوانانو ته ډېر زیات بهترین فرصت دی. موږ چې کله کرکټ شروع کړو نه وسایل او نه فیسلټي او نه میدانونه هیڅ شی هم نه.
اصغر افغان له 1400 کلونو راهیسې د کرکټ په ملي لوبډله کې دی او نوموړی شاوخوا 9 کاله لوبډل مشر هم پاتې شوی دی. پر نوموړي او ورور یې کریم جنت ډېر کله نیوکې کېدی چې لوبډلې ته د ځوانو لوبغاړو د ورتګ مخه نیولې ده. دا نیوکې وړ مشپه هغه مهال بیا زیاتې شوې چې افغانستان پاکستان ته لوبه وبایلله. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله په نړیوال شلو وریز جام کې نن خپل درېم سیالي له نامیبیا سره وکړي. دا لوبه د افغانستان په وخت د ماسپښین 2:30 بجې پیلېږي. افغانستان په دې جام کې تر اوسه پورې 2 لوبي کړې چې پاکستان ته بایللې، خو له سکاټلند څخه په لوی توپیر ګټلې ده. افغانستان په خپل ګروپ کې د نومبر په 3 له هند او په 8 له نیوزیلند سره د سیالۍ ډګر ته وځي. د کرکټ د نړیوال جام د متحده عربی اماراتو او عمان په کوربه توپ پیل شوی دی. دا خبرونه لاساجی راډیو اوري. د یونان د سمندر غاړې ساتونکو یو چارواکی ویلي هغه بیړۍ به د یونان په بندر کې ودرول شي چې 400 پناه غوښتونکي پکې سپاره دي. د چارواکی پرون وویل دغه بیړۍ چې د ترکیې بیرغ پرې رپیږي د کارپاتوس ټاپو خوا ته روانه ده او دوی هڅه کوي چې په خوندي ځای کې سپرلې ترې کښته کړي. یونان اروپایي هیوادونو ته د هغو پناه غوښتونکو اصلي لاره ده چې غواړي د ترکیې له لارې تیریشي. معلومه نه ده چې په دې بیړۍ کې د کومو هیوادونو پناه غوښتونکي سپاره دي. د تیرې سه شنبې په ورځ د 3 ماشومانو په ګډون 4 کډوال هغه مهال په اوبو کې ډوب شول چې بیړۍ یې کیوس ټاپو ته نږدې چپه شوه. د متحده ایالاتونو، جرمني، فرانسې او بریتانیا مشانو له ایران وغوښتل چې د 2015 کال د اتمي تړون پر سر خبرو ته ور وګرځي. د لویدیزو مشانو ایران ته په خطاب کې وویل د لانجې د خطرناکې زیاتېدا د مخنیوي لپاره باید د اتمي تړون ژمنو ته ورستون شي. دوی په یوه ګډه اعلامیه کې ویلي د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی ته په ډاګه کړی چې له اوسني فرصت استفاده وکوي. په اعلامیه کې راغلي د ایران ښه چلند به د اتمي تړون د بیا ژوندي کېدو پر سر خبري بیړنۍ پایلې ته ورسوي. په اعلامیه کې خبرداري ورکړی شوی چې د ایران د اتمي فعالیتونو دوام به د عمل ګډ او هر اړخیز پلان ته د ایران د ممکنه ستنېدو هڅې زیانمنې کړي. لویدیزو مشانو دا اعلامیه په روم کې د جیشل غونډې په څنډه کې صادره کړه. او د سعودي عربستان پاچا فیصل بن فرحان وای د ریاض او تهران ترمنځ تر اوسه پورې 4 پړاو خبري شوی، خو د پام وړ پرمختګ نه دی کړی. د رویټرز خبری آژانس ته پرون شنبه وویل د دواړو خو خبری په شی فضا کې وي، خو لا په لبرنیو پړاوونو کې دي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر هیله څرګنده کړه چې له ایران سره خبری ملموسی نتیجې ته ورسیږي. خبرونه مو له ازادي رادیو څخه واوریدل. دا خبرونه ز اسمت ساروان د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. د دې خبرونه په دوهم نیمای کې ترشنه اسمان لاندې پروګرام خبرو چې پرون د ماسپښین له 2 تر 3 بجو پورې په مستقیم ډول خبر شوی. په امریکا کې له کډوالو سره د مرستې یو بنسټ وایي د افغان کډوالو شاوخوا 40% ماشومان دي. د افغانستان د ماشومانو په اړه بل بد خبر داري چې ملګرو ملتو ویلي تر 50 کلونو کښته نیمایي هغه له خوارځواکۍ سره مخامخ دي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې.
په امریکا کې د کډوالۍ او پناه اخیستنې د چوپړونو ادارې ویلي په هغو افغانانو کې کابو 40% ماشومان دي چې امریکایي پوځیانو سږ کال له افغانستانه وایستل. د دغه ادارې مشر کریش اومارا وګناراجا د امریکا عامه ملي رادیو ته ویلي اداره یې په دې هڅه کې د چې دیش میر افغان ماشومانو ته کورنۍ او د هستوګنې ځایونه عمومي. وګناراجا ویلي دا ماشومان له کوم سرپرست پرته امریکایي سرتیرو د اگست په میاشت کې له افغانستانه ایستلې دي. د کډوالۍ او پناه اخیستنې دا اداره غیر انتفاعي بنسټ دی چې امریکا ته د تلونکو پناه غوښتونکو هرکلی او ملاتړ کوي. د اگست په 15 کله چې طالبان کابل ته ننوتل، امریکایي ځواکونو او نورو متحدانو یې له افغانستانه د خپلو اتباعو او همکارانو د تخلیه چارې پیل کړې. د دوه اونیو په ترڅ کې شاوخوا 1,24,000 کسان وایستل شول او له هغه وروسته موده کې هم یو شمېر کسان له افغانستانه بهر شول. د امریکا د دفاع وزیر لوید آستن ویلي له دې ډلې 15,000 افغانان متحده ایالاتونو ته د تاک په نیت بهر شوي چې یا په امریکا او یا له امریکا بهر د امریکایي ځواکونو په اډو کې میشت دي. د امریکا د دفاع وزیر ویلي د 15,000 افغانانو کې هم نیمایي هغه ماشومان او تنکی ځوانان دي. له افغانستانه بهر بشری بنسټونه د افغان پناه غوښتونکو ماشومانو وضعیت ته اندېښمن دي، خو په کور دننه هم ماشومان خوندي ژوند نه لري. په بشری چارو کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستیال مارټین ګریفټس وایي افغانستان کې له 50 کلونو ټیټ عمره ماشومان سم نیمایي له خوارځواکۍ کړیږي. خاغلی ګریفټس اسوسییټډ پریس خبری آژانس ته یو مرکه کې ویلي
The possibility of half of the kids under 5 having acute malnutrition.
دا یوه ایده چې افغانستان کې تر 15 کلونو د کم عمر ماشومانو نیمایي برخه له شدید خوارزواکۍ سره مخامخ ده، دا یو سور څراغ دی. دا ستونزه باید په بیړني ډول هوار شي. هغه څه چې نور په افغانستان کې نشته هغه جګړه ده. اوس باید دې ته زمينه برابر شي چې خلک با عزت ژوند ته
راوګرځي.
د ملګرو ملتونو مرستیال ویلي د افغانستان په اړه باید محتاط او اندېښمن اوسي. مارټن ګریفتس ویلي د جیشل په ګډون بیلابیلو سازمانونو او هیوادونو د افغانستان د بشري وضعیت په اړه غونډې او مرستې کړي، خو په خبره یې اړتیا تر دې ډېره ده. د نوموړي په خبره د افغانستان نیمایي خلک د خوړو خوندیتوب نه لري او نه پوهېږي چې بل څاخت ډوډۍ له کومه ځایه ورته راځي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
طالبان ټینګار کوي ک نړۍ غواړي چې له افغانستانه ورته ګواښ پیښ نشي، دوی دې د مسؤول حکومت په توګه په رسمیت وپیژني. د طالبانو د حکومت ویندوی او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد پرون شنبه په کابل کې وی خبری غونډې ته وویل د دوی د حکومت په رسمیت پیژندل د طالبانو او نړیوال ټولنې دوه اړخي ځارتیا ده چې باید عملی شي. خو مخکې نړیوال ټولنې او د ملګرو ملتو چارواکو ویلي تر څو چې طالبان د رسمیت پیژندلو لپاره نړیوال شرایط په ځان عملی نه کړي، دا چاره ممکنه نه ده.
د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو لپاره د دوی د ویان ټینګار ذبیح الله مجاهد د شنبه په ورځ په کابل کې وی خبری غونډې ته وویل ک نړیواله ټولنه او د سیمې هیوادونه غواړي چې له افغانستان ورته امنیتي ګواښ پیښ نشي، دوی د یو مسؤل جهت په توګه په رسمیت وپیژني.
اخر به دوی مجبور شي چې باید د افغانستان په رسمیت وپیژني، ځکه د افغانستان په رسمیت پیژندنه دوه اړخیزه اړتیا ده. یوازې افغانستان په رسمیت پیژندو ته اړتیا نه لري، هیوادونه هم دې ته اړ دي چې موږ باید په رسمیت وپیژني، ځکه چې که هغوی له موږ د امنیت د خوندیتوب غوښتنه کوي هغوی ته له دې ځایه ګواښ متوجه نه وي او نور مسایل باید موږ یو مسؤول جهت په توګه په رسمیت وپیژني. بیا به موږ خپله دنده او د هغوی پر وړاندې مکلفیتونه پر ځای
په خبره د نړیوال ټولنې او ملګرو ملتونو لوري د رسمیت پیژندلو لپاره دوی ته څلور اساسي شرایط ایښودل سوي چې هغه د ټولې خاورې واکمنی، حاکم نظام، له افغانستان نه نورو هیوادونو ته د ګواښ نستون، خلکو ته د سم ژوند امکاناتو برابرول دي چې په خبره د دې شرایطو پوره کولو لپاره چمتووالی سته. خو نړیوال ټولنې او د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان چارواکو وړاندې ټینګار کړی چې طالبان باید د نړیوالو لخوا د دوی د حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره د ټولګډونه حکومت جوړولو، ترهګرۍ سره مبارزه او د بشر په ځانګړي ډول د ښځو او لږکیو حقونو ته د درناوي شرطونه پوره کړي. د یادونې وړ ده چې د طالبانو لخوا د دې شرطونو نه پوره کول او د نړیوالو لخوا دوی د حکومت په رسمیت نه پیژندل د مرستو درېدل او د پیسو کنګل کېدل دغه هیواد له اقتصادي ناورین سره مخ کړی دی. په دې وروستیو کې ملګرو ملتونو او یو شمېر نړیوالو سازمانونو په افغانستان کې د خلکو د ناسم اقتصادي وضعیت، د دوی د بېوزلۍ او خوړو ته د نه لاسرسي په اړه په وار وار جدي اندېښنې مطرح کړې دي. خو ښاغلي مجاهد دا هم وویل دوی هڅه کوي چې بېلابېلو ادارو سره په همغږۍ زر تر زره بشري او لومړنۍ مرستې تر خلکو ورسوي. د نوموړي په خبره ټولو هیوادوالو په اړه د دوی د حکومت ستونزې ورمعلومې دي او هڅه کیږي چې د وخت په تېرېدو د دې ټولو ستونزو لپاره د حل لار ولټول سي. ذبیح الله مجاهد له هغو هیوادونو چې له افغانستان سره یې د مرستو اعلان کړی وغوښتل چې د خلکو د اقتصادي او بشري ستونزو د حل لپاره دې په خپلو ژمنو عمل وکړي.
طالبان وایي چې پرون ناوخته په کندهار کې د دوی مشر ملا هیبت الله وینا کړې ده. ځینو طالب سرچینو آزادي رادیو ته ویلي چې د شنبه په مازیګر د طالبانو مشر ملا هیبت الله خونزاده د کندهار ښار په نهمه ناحیه کې د حکیمیه په نوم په یوې مدرسې کې لنډه وینا کړې ده. په کندهار کې د مطبوعاتو یو مسؤول رحمت الله نړیوال آزادي رادیو ته د دې وینا غږیزه بڼه را لېږلې.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
د طالبانو د مشر ژغ واضح نه دی او په دې تړاو تر اوسه کوم عکس یا ویډیو نه ده خبره شوې چې ثابته کړي د طالبانو مشر دې مدرسې ته تللی او وینا یې کړې ده. خو پر افغانستان د طالبانو له واکمن کېدو وروسته دا لومړی ځل دی چې د دوی د مشر د وینا یادونه کیږي. مخکې داسې ویل کېدل چې ملا حیبت الله خونزاده شاوخوا دوه کاله مخکې د پاکستان په بلوچستان کې د یو برید په مهال وژل شوی دی. داسې اوازې هم وي چې نوموړی د کورونا له کبله مړ شوی دی.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
طالبان وای په افغانستان کې به د ټاپی پروژې کار ډیر ژر پیل شي. د طالبانو د حکومت ویندوی او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرسیال د شنبه پروس په کابل کې وی خبري ناشتي ته وویل په دې اړه او د غشان د ریل پټلۍ د جوړېدو په اړه. افغانستان ته د ترکمنستان د بهرنیو چارو د وزیر د سفر په ترڅ کې له طالب چارواکو سره خبري شوې دي. رشید مرادوف د شنبه پر سهار د یو پلاوی په مشي په دوه ورځېنی سفر کابل ته لاړ. نور حل په دې راپور کې
زبی الله مجاهد وای افغانستان ته د ترکمنستاني پلاوی د سفر مهمه موضوع په دغه هیواد کې د ټاپی پروژې د کار بیا پیل دی. خاغلی مجاهد دا څرګندونه د شنبه پر ورځ په کابل کې وی خبري غونډې ته وکړي.
سفر ډیر عمده برخه واغدا وسی د ټاپی پروژې پیل سي. د ټاپی پروژې له ترکمنستان د افغانستان تر سرحد پر را رسیدلې ده. یو میلیارډ ډالر پانګونه مخکې پی سوې ده او د ترکمنستان هیواد ژمنه وکړه چې 15 میلیارډ ډالر نور په مصرفي چې دا پروژه تکمیل کړي، د افغانستان له سرحداتو نه تیر کړي او بهر برداري ته عمل وکړي. دیو دا برخه ده. دوه برخه دا وسی د لنډ وخت او ابتدایي مرحله لپاره کله چې ټاپی پروژې نل را نکلېږي دا به هرات ته را رسیږي. د هرات پر اسکر راوړل چې په دې کې به ګاز هم را پې خودل کیږي. افغانستان باید دلته آمادګي ولې صدا ګاز چیرې مصرفوي، خپل مصارف سوخت لپاره مصرفوي، د صنعت کاران لپاره مصرفوي، د تجارت لپاره مصرفوي، دلته به ګاز را رسیږي هرات.
خو مخکې ویل شوی و چې په هرات ولایت کې د دې پروژې کار پیل شوی و چې د نظام په بدلون سره په ټپه ودرید. خاغلی مجاهد دا هم وایي چې په افغانستان کې د دې پروژې د کار په پیل سره به په ډیر شمیر سره کسانو ته د کار زمينه برابر شي او په دوامدار ډول به 2000 کسان پکې په کار بوخت شي. نو موږ وایي چې ترکمنستان دا کار له کوم شرط او د افغانستان په کورنۍ چارو کې له مداخله پرته د افغانستان له خلکو سره د مرستې په موخه کوي. ټاپی پروژه په 2014 کال کې د ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هند مشرانو لخوا پرانیستل شو چې په ترکمنستان کې کار په همغه کال کې پای ته ورسید او ټاکل شوی و چې تر 2019 کال پورې بشپړ شي. د ټاپی پروژې د ګاز نل لیکه 1814 کیلومتره اوږدوالی لري چې له ترکمنستان څخه د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته ګاز انتقالوي. ټاکل شوی و چې افغانستان له دې پروژې د کافي ګاز ترلاسه کولو ترڅنګ په کلنی ډول د ترانزیت له درکه 400 میلیون ډالر هم ترلاسه کړي. د دې پروژې 1814 کیلومتره د افغانستان له خاورې د هرات، فراه، نیمروز، هلمند او کندهار ولایتونو څخه تیریږي. خو د اقتصادي چارو افغان شنون کې دا مهال په افغانستان کې د ټاپی پروژې د کار د بیا پیل پاړه څه نظر لري؟ د چارو پو شفیع الله ستومان
کشورای بزرگ همیشه نقش عمده را وکیل دی ایفا میکنند در رابطه.
یو خبره دا چې لوی هیوادونه په دې برخه کې مهم رول لري. د امریکا رول په دې برخه کې لپامنه شو غورځولای، خو دا وخت په تیرېدو سره او د پروژې په پایل سره به خلکو ته د کار زمينه برابر شي چې ورسره به د خلکو اقتصادي وضعیت هم ښه شي. خلک به ورنه هرکلی وکړي. خلک له طالبانو هم دا غوښتنه لري.
د طالبانو ویندو ویل چې ترکمنستاني پلاوی سره د ریل پټلۍ د جوړېدو په اړه هم خبري شوې دي. د یادونې ده چې د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر داسې مهال افغانستان ته سفر کوي او د ټاپی په شان په لویو اقتصادي پروژو له طالب چارواکو سره خبري کوي چې تر اوسه پورې د دغه هیواد په ګډون د نړۍ هیڅ هیواد هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلې.
په کابل کې د جنو مېرمنو یوې ډلې یو ځل بیا اعتراض کړی او له طالبانو د کار او تعلیم د حق غوښتنه کړې ده. دوی دا ځل خپل اعتراض ته نوې بڼه ورکړې. دوی سړکونو ته د راوتلو پر ځای په یوه کور کې غونډه کړې وه.
جهان چورا نابودی ما را تماشا میکند. جهان چورا نابودی.
دا خځې په کابل کې یو کور کې ټوله شوی او محدود شمیر خبريالان هم همغلته ورغوښتي چې په خبره یې د زړه غوټي ورته خلاص کړي. دوی وایي سړکونو ته ذکر او نه وتلې چې د طالبانو لخوا د وهلو ډبولو ویره ورسره وه. یوې معترضې چې نه غوښتل نومې واخیستل شي د ازادي راډیو خبریال ته وویل د دې اعتراض له لارې غواړي خپل چوپ شوی غږ نړیوالو ته ورسوي.
بیشتر از دو ماه شد که هم محصلین در خانه ها نشستن
است. څه باندې دوی میاشتې وشوې چې ټولې محصلانې کورونو کې ناستې دي. انجونې له زده کړو او تحصیل بې برخې شوې. نن موږ له خپل کوره غږ پورته کوو ځکه هغه ښځې چې سرکونو ته وتلې وې هغوی وربړول شوې. طالبانو یې غږ پورته کولو ته اجازه نه ورکوله. موږ لازم وګڼله چې یو کور کې اعتراض وکړو چې د زړه ټولې غوټې خلاصې کړو. زندې شوې مرۍ مو بیا پرانیزو.
د طالبانو له واکمنې دوره وروسته دا څویم ځل دی چې یو شمېر فعالې ښځې اعتراض کوي او له طالبانو خپل لومړني حقونه غواړي. د پرونی اعتراض یوې بلې ګډونوالې ازادي راډیو ته وویل نړیوال بنسټونه باید خپل چوپتیا ماته او له طالبانو د دوی حقونه وغواړي.
زنان افغانستان شغل خود از دست دادن. ببینین دروازه مکاتب بروی دخترها
افغان خځو خپل دند له لاسه ورکړي. وګورئ د ښوونځیو دروازې تړلې دي. موږ یو وشتمه پیړۍ کې یو. ولې ژوند کې دومره وحشت را باندې راشي؟ کومې ښځې چې راټولې شوې ټولو دندې درلودې، یا یې تدریس کوو یا یې زده کړې. دوی غواړي نړیوالې ټولنې او ملګرو ملتونو ته خپل غږ اوچت کړي. لطفا دا څه بېرحمي ده؟
طالبانو له څو محدودو شمالي ولایتونو پرته په نورو ولایتونو کې لا هم د منځنۍ او لیسې دورې نجونو ته د ښوونځیو دروازې نه دي پرانستي او پر دې سربیره نجونې دولتي پوهنتونونو ته هم نشي تللی. د ګوتو په شمیر هغه خصوصي پوهنتونونه نجونو ته پرانیستي چې ښځې تدریس ورته کوي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د طالبانو نوی نظر راواخلو خو پوښتنې مو ځواب نه شوې. له دې وړاندې بیا د طالبانو چارواکو ویلي دوی پر یوې تګلارې کار کوي چې له مخې به نجونې په خوندي فضا کې خپل تعلیم او تحصیل ته دوام ورکړي، خو معلومه نه ده چې دا تګلاره به یې کله بشپړیږي. طالبانو ویلي په شرعي چوکاټ کې ښځو ته د کار اجازه هم ورکوي او دوی د پاسپورټ ادارې او هوایي ډګر ښځینه کارکوونکي بیرته دندو ته ورغوښتي.
د کونړ اوسیدونکو له نړیوالې ټولنې او مرستندویو هیوادونو غواړي چې افغانستان ته دي له خپل ژمنو سره سم مرستې ولیشي. دوی وایي چې تر اوسه مرستندویانو یوازې ژمنې کړي او عملی ګامې نه دی اخیستی.
شاوخوا دوه نیمې میاشتې کېږي چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي چې ورسره سم د امریکا متحده ایالاتو لخوا د افغانستان څخه کم 10 میلیارد پانګه کنګل شوي. د هیواد دننه بانکونو کې د پیسو اندازه هم کمه شوي. بازارونو کې د خوراکي او سون موادو نرخونه د هرې ورځې پر تیرېدو مخ پر لوړېدو دي او ډېرې بې وسه کورنۍ د اخستلو توان نه لري. د کونړ اوسیدونکو وایي د بیروزګار غریب او بې وسو افغانانو د لاسنیوي لپاره نړیوالو مرستندویا او بډای هیوادونو د څه باندې 2 میلیارد ډالرو مرستو ژمنې او اعلانونه کړي، خو لا هم افغانستان ته ندی ورکړل شوي او دلته د غربت او بیروزګارۍ کچه مخ په زیاتېدو ده. د اسدآباد اوسیدونکو غلام الله:
نن سبا په افغانستان کې د فقر او د بیوزلۍ د لاسه خلک لګی دي خپل بچیان خرڅوي. د یوې ډوډۍ وسنه لري، بازار ته راوځي، کاروبار نشته دی. د افغانستان اقتصادي حالت په ټپه ولاړ دی. د روغتونونو کې دوایي نشته دی. ډېر مشکلاتو سره افغانان لاس او ګریوان دي. کومې مرستې چې دوی کوي دې ته باید د عملي جامه ور اغوستل شي. باید دا وکړي. دا داسې چې مطلب صرف په اواز باندې کېږي چې 2 میلیارد وشو، 3 میلیارد وشو، دومره کېږي، دومره کېږي.
دوی وایي په یوازې ژمنو د افغانانو هیڅ درد نه دوا کېږي، نو نړیوالو ته پکار دي چې عملی ګامونه پورته کړي. لیخنی یو واورو پیل کې دوه وړاندې دي افغانستان ته خپل مرستې راورسوي. حاجی حبیب ګل وایي:
دغه ټول حالات د بخاله او ورځ په ورځ باندې خرابيږي. ټول جنسونو ریټونه چې دي هغه مخ په لوړ روان دي. مرستې د 2 میلیارد ډالرونو زیاتې شولې، باید غریبانو خلکو سره کومک وشي، کوم اجمنی چې شوی هغه ته عملی جامه ور واغستل شي. هغه اجمنی خو څه دغه نه دي چې مثال بلبره خلک وخوري.
خلک وای دا د نړیوالو مرستندویانو او بډای هیوادونو مسولیت ته چې په دې سختو شیبو کې افغانانو سره د وادو پر ځای میدان ته راودانګي او مرستي وکړي. مولوی عبدالمجید ازادي راډیو ته وویل،
د بشر دوستی او انساني همکاري په خاطر د افغانانو د دغه بدترین وضعیت او غمیزي په وخت د قابو کولو په منظور ساجلا او تلوار د مرستي او حکومت لاسونه ورکړي، پلي بانکي پنګ ورخوشي او بندیزونه تر لری کړي، ترڅو په عزت او حیا کې د نور انسانانو په شان ژوند وکړي او د سوال او د ذلت نه خلاص شي.
که څه هم چې په تیرو دو میاشتو کې نړیوالو افغانستان لپاره د مرستو راغونډولو څو غونډې جوړې کړې او همدانن د جیشل غونډه دوام لري، د دغه هیوادونو په تیره غونډه کې افغانستان سره د یو میلیارد ډالرو مرستې ژمنه وشوه.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
هر کال په دې ورځ د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې ساعت بدلی شي. څرګنده نه ده چې لومړی پلا د ساعت د بدلون طرحه چا وړاندې کړه، خو دا معلومه ده چې دا کار لومړی په اروپا کې دود شو. په اروپا کې چې ډیری برخې په تیره بیا شمالي خوایل لږ لمر لري، د دې لپاره چې د ورځې له رڼا څخه زیاته استفاده وشي او د کار په مهال لږ تر لږه انرژي مصرف شي، د ساعت بدلون ته اړتیا شوه. ویل کېږي چې د بریتانیا ویلیام ویلت هم له لومړنیو کسانو څخه دی چې په 1908 میلادي کال کې د ژمي او دوبي د ساعت د بدلون نظریه وړاندې کړې ده. تر دې وروسته د لومړۍ نړیوالې جګړې په پای کې، یعنی په 1914 میلادي کال کې، امریکایي سیاستوال او مخترع بنجامین فرانکلن د ساعت د بدلولو نظریه دود کړه. جرمني لومړنی هیواد و چې د نړیوالې جګړې په مهال یې رسمن په دې ورځ ساعت بدل کړ، څو په دې ډول د سکرو مصرف کم کړي. په لومړیو کې ځینو هیوادونو په ساعت کې 1.5 دقیقې بدلون راوست او ځینو 2 ساعته تغییر راوړ. په ځینو هیوادونو کې په 2 ساعت 2 ساعت او 40 دقیقې رامخکې کېده او په ژمي به بیرته اصلي حالت ته ګرځول کېده. اوس نه یوازې په درسته اروپا او امریکا، بلکې زموږ په ګاونډیو هیوادونو کې هم ساعت بدلی شي.
پزلکه دې زې کوم کنه
خفا ولاړیارا خفا بزیم کی د پلار د کور زما هر ست زلف مسته کیږي مال د یار مینې د زړه غوس کړل
سات اته بجې او دیرش دقیقې شوې د روانې خبرونې په دوام کې ترشنه اسمان لاندې پروګرام تکرارو دا پروګرام پرون د ماسپښین له دوه تر درو بجو پورې په مستقیم ډول خبر شوې خو اوس د دې سات لاند خبرونه طالبان وایي هغه کسان نیولې چې د دوی لنوم څخه په ناوړه استفادې د دینګرهار په سرخرود ورسوالي کې پر یو واده ډزې کړې وي د طالبانو د مطبوعاتي دفتر یو غړي بلال کریمی آزادی رادیو ته وویل بریټ کوون کې درې تنه و چې له واده والا سره شخصي دښمنۍ درلوده د افغانستان مخکینی ولسمشر محمد اشرف غنی ته نږدې سرچینې وایي نوموړی دا مهال تیر شل کلن دور ته په ځانګړي کتنه بوخت دی د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړي او پخوانی لوبډل مشر اصغر افغان د کرکټ له نړیوالو لوبو استعفا وکړه ښاغلی افغان پرون ناوخته پر خپل فیسبوک پانه په یو پیغام کې ویل ممکن له نابی بیا سره نننې لوبه به وروستۍ نړیواله مسابقه وي د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله په نړیوال شلو وریز جام کې نن خپل دریم سیالي له نامیبیا سره کوي دا لوبه د افغانستان په وخت د ماسپښین 2:30 بجې پیلېږي د یونان د سمندر غاړې ساتونکو یو چارواکي ویلي هغه بیړۍ به د یونان په بندر کې ودرول شي چې 450 پناهغښتون کې پکې سپاره دي د متحده ایالاتونو جرمنی فرانسې او بریتانیا مشانو له ایران وغوښتل چې د 2015 کال د اتمی تړون پر سر خبرو ته وروګرځي د لویدیزو مشانو ایران ته په خطاب کې وویل د لانجې د خطرناکې زیاتېدا د مخنیوي لپاره باید د اتمی تړون ژبنو ته ورستون شي تاسو زموږ غږ لاسو د رادیو او د ازادي رادیو خبرونه د سهار له ود ماشام تر او اوري
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم اسمت څاروانم په دې خبرونه کې مو هرکلی کوم د ازادي رادیو د نن ورځې په دې ترشنه اسمان لاندې خبرونه کې په افغانستان کې د خلکو پر اقتصادي ستونزو لوږې د ماشومانو خوارځواکۍ او د هوا له سړېدو سره د خلکو د کړاوونو پر زیاتېدو خبرې کوو د ملګرو ملتو سر د سرمنشي د بشري چارو مرستیال د جی شل هیوادونو مشانو ته په خطاب کې وویل چې دوی د افغانستان په اړه اندیشنه لري ځکه چې دغه هیواد اقتصاد پاشل کیږي او نیمایي نفوس په داسې حال کې چې د واورو ورېدل پیل شوي کافي خواړه نه لري په افغانستان کې د طالبانو له وخت رسیدو سره لې یو خوا منظم دولتي سیستم ګډوډ شوی لبل خو نړیوال مرستې کمې شوي او دا په داسې حال کې چې د جګړو له کبله میلیونونه افغانان بې ځای شوي اقتصادي ځپل شوی او په عین حال کې د افغانستان یو شمیر سیمې وچکالی ځپلې دي ازادي رادیو ته د اوریدونکو په اکثرو پیغامونو کې د بې وزلۍ لوږې او مرستو یادونه کیږي څو پیغامونه سره ورو
موږ د نړیوالو ټولنو غواړو چې موږ ته سره مرسته وکړي موږ ډېر په بازه وضعیت کې یو اخیری انسانان یو پاکستان او تر مستلیار نور خصوصي ایران نور خصوصي ګوندې هوځنه نور خصوصي
افغانستان ډېر سخت د پښتو د مزه غواړو چې دا موږ سره سموږ ټول خلک ته ورسیږي
غریبانو خلکو ته نه رسیږي هغه کوم چې وایي ستړي هغه خلک وردی هغه خلک کورو ته وي ساتي ولاړ هغه خلک وړي کورو ته
ټول افغانستان کې خلک ولګي غیستي دي او کو خرڅي یا دکان خرڅي
د بشری چارو په برخه کې د ملګرو ملتو د سرمنشي مرستیال مارتین گریفتس ویلي چې د نړۍ شلو سترو شتمنو هیوادونو ته د پیغام داري چې د افغانستان د اقتصاد پاشلتیا به پر سیمه استثنایی اغیز ولري او لمړنۍ غوښتنه یې داري چې د افغانستان اقتصاد ته نغدي پیسې تزریق کړي او دا کار دی د طالبانو په لاس نه بلکې د هغو خلکو په لاس وکړي چې بانکي حسابونه کنګل شوی نه دي یو بل مسأله چې ډیری افغانان ورڅخه شکایت لري هغه د معاش د نه رسیدو ده. د ملګرو ملتونو د سرمنشي د بشري چارو مرستیال هم دې موضوع ته په اشاره وویل. دا ډیره مهمه ده چې روغتیایي کارکونکو، شوونکو او نورو ته معاش ورکړل شي. د ملګرو ملتونو پر اساس تر 15 کلونو کشر نیمایي افغان ماشومان له سخت سوء تغذیه یا خوارځواکۍ سره مخامخ دي او اوس د افغانستان تقریبا په ټولو ولایتونو کې د شری ناروغي خبره شوې ده. پر روانه خبرونه کې په دې ستونزو او حل لارو خبرې کوو. زموږ د خبرونې میلمانه دي شاغلی دریا خان بهیر چې د اقتصادي چارو متخصص دی، د بشري حقوقو د سازمان رئیس شاغلی لالګل لال، او په افغانستان کې د خوړو د نړیوال پروګرام ویندوی شاغلی وحید الله امانی. لوبړی بهیر صاحب، پر لپسې له افغانستان سره د مرستو اعلانونه کیږي د میلیارډونو ډالرو، لیکن تاسو پیغامونه واوریدل چې خلک وایي چې مرستې نه را رسیږي یا مرستې مستحق ته نه رسیږي. مشکل په مغه شکل سره روان دی، بلکې ورځ په ورځ لا زیاتیږي. ستاسو په نظر د دې دلیل څه کېدای شي؟
بل شکه چې ژمنې شوې دي، ډېرې ژمنې شوې دي د سازمانونو لخوا، د هیوادونو لخوا، او متاسفانه عملی جنبه پیدا کړینده. او دا کېدای شي مختلف عوامل ولري، چې یو د عواملونه دا چې فلم یو اندازه منظم او کافي ظرفیت چې دغه مرستو د منظم او مؤثر ویشلو لپاره رامنځته شي هغه فلم موجود نه دی. یعنی یو مقدار زه درته کوم د سیستم، د ټولنیز سیستم او د اقتصادي او مدیریتي سیستم یو اندازه پاشل شوی دی. نو د دغه بیرته انسجام لپاره لازم ګامونه چې باید پورته شي متاسفانه تر اوسه پورته شوي نه دي. نړیواله ټولنه دا څاري او ګوري چې څومره د ظرفیتونه جوړیږي، او کله چې د ظرفیتونه آماده شول دوی به خپل مرستې پیل کړي، او یو څه نور شرطونه معقول لري چې هغه د سیاسي لحاظه ټولو ته معلوم دي، او دا تحقق ضرورت کې به دوی خپل مرستې شروع کړي. ایجاب دا کوي البته د خلکو اندېښنې د منلو ور دي او واضح دي، کاملا دقیق دي. آغا اندازه آغا مرستی چې تر اوسه هم راغلی دا په یو شکل لکه چې من یو شل یا 15 کالو مخ ته یو پام وګورو، دا کالو نو غوندې مثلا برنامه د غنم د کار په مقابل کې دا هغه شی دی چې دا د پخوا زمانو نیازمند دی. فعلا دا شی د منګو تاسو مشکل نه حل کوي. تاسو فکر وکړئ څلو لکه څلورنیم لکه دولت مامورین دي، دوی ماشونه د دوی پرداخت شوی نه ده. دا مامور یا مدیر یا رئیس یا عامر یا استاد د پانتون یا د مکتب، دا به درست دوزمند چې د چشی په مقابل کې د تغنم تور کوي، یعنی د کم شاقه کار په مقابل کې. کیدای شي دا په هغه کلیو کې، قرا و قصباتو کې چې یو مقدار خلک د وچکالی د عمله، د کرونا د عمله، اوس فعلا د دوی د زراعتي توکو د نه صادرېدو نه خرڅېدلو له امله، یا د ډېر ارزان قیمت د خرڅېدلو له امله، د پراختیایي پروژې د سړک او د کوڅې او د کلي او د ویالې او د داسې جوړولو په مقابل کې دا کار وشي، یو مقدار دا ډېرې کم فیصدي که هغه مرسته کولی شي. اما اساسي لار دا ده چې بیرته سیستم احیا شي، او سیستم بیرته په لارې واچول شي، د سیستم د طریقه ټول جذب شي، او د خپل په کارو کې هر سړی د خپل مشخص کار کوي او د خپل معاش واخلي. د پخوا په
شاغلی لال صاحب، شاغلی بهیر وویل چې د مرستو لپاره د نړیوالو شرطونه هم شته، دوی د طالبانو لپاره ځینې شرطونه لري. ستاسو په نظر د مرستو په مقابل کې د شرطونو ایښودل د بشري حقونو له نظر څنګه مسله ده؟
زما په ان باندې دلته یو حقوقي مسله ډیره مهمه ده. هغه دا چې د طالبانو حکومت یا امارت اسلامي د نړیوالو د خوانه په رسمیت نه پیژندل، فکر کوم د هغې لپاره دغه شرطونه ایښودل شوي دي چې د نړیوالو ځینې غوښتنې دي، د ولس غوښتنې دي چې باید طالبان هغه پوره کړي، او د هغې نه وروسته دوی په رسمیت وپیژندل شي. نو بیا هغه د افغانستان کنګل شوي پیسې چې کومې دي هغه به هم دوی ته پرېښودل شي. آزاد بشي او د دې په څنګ کې بشري مرستې چې په دغه وخت کې نړیوالو ژمنې کړې دي او یو حد پورې د بهیر صاحب د دې دغه سره زه هم نظر یم چې هغه دغه مرستې د طالبانو په لاس باندې نه لګوي او هغه ته مستقیما نه ورکوي، په دې خاطر باندې چې نړیوالو یا ملګرو ملتونو امارت اسلامی یا د طالبان حکومت په رسمیت باندې نه دی پیژندلی، نو مهم لامل همدغه دی. نو که چیرته د حکومت په رسمیت باندې وپیژندل شي، نو بیا هغه مرستې چې د حکومتونو د خوانه او د حکومتونو سره کیږي هغه به د امارت اسلامی یا د موجوده حکومت سره کیږي. ولې دلته دوه ډوله مرستې دي، یو د حکومتونو مرستې دي چې د حکومتونو سره کیږي، یو د خلکو د خوانه مرستې کیږي بسپنه کیږي چې هغه د خلکو په لاس باندې لګول کیږي او د خلکو په واک کې د ولسي خلکو د مدني ټولنو د مؤسساتو په واک کې ورکول کیږي. نو دلته دا دوه ډوله مرستې سره متفاوت دي، خو په عموم کې تر هغې پورې چې د طالبانو حکومت په رسمیت باندې نه وي پیژندل شوی، زما په اند باندې دغه مرستې به بشري مرستې وي که هر ډول مرستې وي، دا به په غیر دولتي لاسونو باندې یعنی د مدني ټولنو او د مؤسساتو په لاس باندې به په هیواد کې لګول کیږي، یا د نړیوالو مؤسساتو یا د ملګرو ملتونو بنسټونه چې کوم دي، که هغه د خوراک نړیوال بنسټ دی، که هغه د مهاجرینو عالي کمشنری ده، او که هغه د ماشومانو صندوق دی.
په افغانستان کې د خوړو د نړیوال پروګرام ویندوی ښاغلی وحیدالله اماني هم د ټلیفون له لارې را سره دی. اماني صاحب، تاسو ته مرکلی وایم که تاسو لومړی دا وایست چې څومره افغانان شدید مرستې ته اړتیا لري؟
تاسو ولیدل چې افغانستان کې وروستۍ ارزونې چې وشوې تیره هفته د دبلیو ایچ پی یا د خوړو نړیوال پروګرام او دغه راز د ملګرو ملتو د خوراک او د کرنې یا زراعت سازمان لخوا هغه ارقام چې خپاره شول، په افغانستان کې فعلاً د 2.8 میلیونه خلک دوی د خوړو له پلوه خوندیتوب نه لري، له دې ډلې څخه 8.9 میلیونه یعنی نږدې 9 میلیونه کسان هغه څه دي چې دوی عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. نو دغه ارقام د موږ لپاره ډېر د اندېښنې وړ ارقام دي، او زموږ اندېښنه دا ده چې په راتلونکو میاشتو کې به دغه ارقام نور هم لوړ شي، ځکه د افغانستان اوسنی وضعیت بشري وضعیت په کتو سره چې خلکو کارونه له لاسه ورکړي، معاشونه نشته، بانکونه کار نه کوي یا کلیم ډیر محدود توګه، او دغه راز وچکالي چې یو ډیره شدیده وچکالي سره موږ مخامخ یو، سکل بزګر یا هغه دیقانان هغوی نشوي کولای چې په کافي اندازه حاصلات راټول کړي، او دغه وضعیت ژمی را روان دی، په ژمی کې به د خوراکي توکو ته اړتیا لا زیاتېږي. نو زموږ اندېښنه ډیره زیاته ده، او په دې برخه کې په نړیوالو موقعو دا دی چې تر هغه چې امکان لري د مرستو وعدې یا ژمنې چې شوي دي هغوی ته عملي بڼه هر څومره زر چې کېږي ورکړي، تر څو موږ وکولای شو چې هغه خلکو ته چې واقعا اړتیا لري هغوی ته ورسیږو. د هرې ورځې په تیرېدو سره په موږ باندې ناوخته کېږي.
تاسو وایئ چې یو شمېر خلک ډېرې شدید مرستې ته ضرورت لري که دا یو ورځم ځنډیږي، یعنی یو شمېر خلک ژوند له لاسه ورکوي؟
دا واقعي خبره ده. موږ اندېښنه هم همدا ده چې هغه مو پر نړیوالو او هغه نړیوالو ادارو همکارانو دا دی چې کوچا ژمنې کوي دي چې دغه ژمنې هر څومره زر چې امکان لري، یعنی د امکان په صورت کې هر څومره زر چې کولای شي عملی کړي، عملی بڼه ورکړي، تر څو موږ وکولای شو پر وخت هغه خلکو ته ورسیو. موږ هر ورځ په تیرېدو سره ځکه وخت له لاسه ورکوي چې افغانستان بشري وضعیت تاسو ته معلومیږي په فعالیت کې دی، ژمی را روان دی، د افغانستان ځینو سیمو کې دا تیره اونۍ کې یا په دوه درې ورځو کې واورې وشوې، په غور بامیانو د نورو سیمو کې د موږ د واورو شاهدان وو. موږ ویره دا ده چې د افغانستان ډېری لرې پرتې سیمې په اولینې واورې ورودو سره ورته لارې بندې، نو کله چې لارې بندې شي بیا به ډېره ستونزمنه وي چې هغه سیمو ته مرستې ورسیږي پر وخت.
بله، ډېره مننه بهیر صاحب. ملګری ملتونه وایي چې باید په افغانستان کې نغدې پیسې تزریق شي، منظور څه دی؟ عموما نړیوال له افغانانو سره د خوراکي موادو مرسته کوي، که د موادو په ځای نغدې پیسې اړو کسانو ته ورکړل شي، فکر کوي چې دا به بهتره وي؟
یو د یو فامیلی او کورنۍ د خپل نیازمندیان خپله ښه تشخیص ورکولی شي نسبت د چې یو بله اداره یا سازمان یا دولت، نو د نقدو پیسو ګټه دوه ګټې دی، یو د شیا فامیل کولای شي د خپل اساسي اولویت بندي او اساسي شاند خپل راو پیری، دویم دا چې د افغانستان فعلا اقتصادي سیستم د او نقدینګي چورته وای ته اقتصادي اصطلاح کې دغه مشکل سره مواجه دی. من کافی اندازه اثر نه لرو د خپل دا پولی سیستم کې د لپاره ضرور دی چې پیسې راشي، خارجي اثر راشي، ډالر راشي، یورو راشي، دغه و کرنسی دار راشي د افغانستان په مالی سیستم کې تدریق شي، دا سرخش باندې ولګي تر څو د اقتصادي سرخه و چلیږي.
لالګل صاحب، لال لتا سي څخه یو دی اوریدونکو یو پښتنه ده، د خبرونه په پایل کې د ځینو اوریدونکو اوازونه مش خبره کړل، اکثره وایي چې مرستې مستحق کسانو ته نه رسیږي، دا تقریبا د شل کال کېږي د شکایت شته، اوس هم د شکایت شته، تاسو څومره له دوی سره موافق یاست چې واقع نه رسیږي او کیا هغه کسان ډیر زیات چې مرستو ته اړتیا لري او ټولو ته نه رسیږي؟
زه د دې ورور د پښتنې سره هم نظر یم، خو په تیر حکومت کې دا ستونزې شتون درلود چې اکثره مرستې هغه خلکو ته نه رسیدلې چې کوم مستحق و، او اکثره هغه خلک چې د دې مرستو باندې مامور شوي و د هغې ترمنځ هایپو مایل کېدلې، خو بیا هم په هیواد کې داسې نه و چې دا ټول مستحقو ته نه رسېدلې، یو اندازه مرستې چې وي هغه مستحقو خلکو ته نه رسېدلې. مونږ لږ مقایسه سره وکړو، په هغه وخت کې تاسو کاته چې په ټول هیواد کې جګړه روانه وه او هغه اصلي مستحق خلک چې په لورو پرتو سیمو کې و هغې په مرستو پر رسولو کې د هغې په لاره کې ډېر خنډونه و، نه شو کېدلی چې هغې ته مرستې ورسیږي. خو نن که مرستې مستحق خلکو ته نه رسیږي دا بیخي کفر دی، په دې معنا باندې چې په هیواد کې جګړه نشته، نظام د یو چا په لاس کې دی او باید مرستې په ښه شان باندې نظارت شي، څارنه وشي تر څو پورې مستحق خلکو ته ورسیږي. خو په دغه وروستیو کې دومره مرستې هم نه دي توضیح شوي چې سړی په دې باندې څارنه وکړي تر څو پورې دا معلومه کړي چې آیا مستحق خلکو ته دغه مرستې رسیدلې دي او که نه دي رسیدلې.
اماني صاحب، تاسو هم د نغدو پیسو او د جنس په ارتباط نظر څرګند کړئ، فکر نه کوئ چې نړیوال خصوصا هغه وادونه چې مرستې کوي هغوی له دې اندېښنه لري چې که نغد پیسې افغانستان ته واستوي نو دا به د طالبانو لاسته ولویږي، ځکه چې طالبان اسعارو ته ډېره اړتیا لري، اما ملګری ملتونه وایي چې نغد مرستې ته ډېره اړتیا ده. څنګه په دې برخه کې مشکل شته او کنه؟
مننه. د نغدو پیسو ویش او یا د خوراکي توکو ویش دا دواړه د ډبلیو ایچ پی په پام کې لري او په عملا ګټ اخلي. په تیر وخت کې یعنی د افغانستان د حکومت تاریخ د تغییر نه مخکې د ډبلیو ایچ پی د امکانات لرل، افغانستان په ځانګړي ډول د افغانستان په لویو ښارونو کې چیرته چلته بانکي سیستمونه وو، مارکیټ موجود وو، په مارکیټ کې کافی اندازه خوراکي توکي موجود وو، نو د موږ لپاره هم سهولت وو، هم شفافیت وو، او هم ایتاسو خبره ځای دوم چې وخت ډیر نه نیوه. موږ د نغدو پیسو ویش دا رایج کړی وو او په افغانستان کې بیا هم وایم په ځای کې چې امکانات وو موږ د دې نه استفاده کوله او ګټه مو ترې اخیستل. اوس هم په ځینو سیمو کې مثلا په کابل کې مثالونه درکولای شو چې موږ د ای ووچر یا برېښنایي ووچر نه ګټه اخلو په ځینو برخو کې ځینو سیمو کې، په دې معنی چې خپل هغه خلک چې بېوزله دي، اړتیا لري، هغوی ته ای ووچر یا برېښنایي ووچر ورکول کېږي. دوی دغه ووچر سره ځي دوکانونه ورته مشخص شوي، په هغه دوکانونو کې د خپلې خوښې هغه یا د خپلې اړتیا کوم خوراکي توکي چې دي هغه رانیسي او د متغه مقدار د پیسو په ووچر کې معلوم دی چې مثلا 2000 افغانۍ یا 3000 افغانۍ د هغې مطابق هر څه چې د دوی اړتیا وي دغه دوکانونه اخلي. ستونزه بیا هم مارکیټ کې ده، لکه مخکې چې دوستان وویل بانکي سیستم پوره فعال نه دی او د موږ لپاره شفافیت لوی اندېښنه ده. د نغدو پیسو ویش یا توزیع هم د امنیتي لحاظه د هغې انتقال او په داسې یو ګڼه ګونه کې چې د موږ په هر توزیع په سیمه کې په زرګونه کورنۍ راځي، هغه کورنۍ چې راجستر شوي دي د هغې تر څنګ همدومره نورې چې هغوی چېرته واوري چې هلته توزیع او کومک یا مرسته روانه ده، تاسو ته وضعیت افغانستان معلومی، نو دا خپله یو امنیتي لحاظه هم یو ستونزه ده. اما د بانکي سیستم لاره مخکې مونږ دا سیستم لرو،
او که بانکونه فعال شي د سیستم بیا هم مونږه ماده یو چې د پلاره واچو او په دې ارتباط باندې چې دبليو ایچ پی پورې تر کومه ځای پورې چاله لري مونږ خپل د اړتیا وړ توکي خوراکي توکي تشپته فیصد نه زیات خپل داخل د افغانستان نه پیرو په دې معنی چې مونږ په افغانستان کې د اوړو د تولید له کمپنیانو سره قراردادونه لرو هغوی لپاره په قرارداد کې یو شرط دی ښودل شوی چې کله دوی د مونږ لپاره اوړه تولیدوي اوړه باید غني شوی وي هغه غني مواد چې هغه کې منرالونه او ویتامینونه شامل دي او د انسان بدن ورته اړتیا لري هغه د دبليو ایچ پی له خانه په وړیا توګه دی اختیار کې ورکول کی او یو شرط پکې دی چې هغه اوړه چې دوی د دبليو ایچ پی د پروژو یا برنامو لپاره تولیدوي لکټر لګا سلويش فیصده باید د افغاني بزګر نه اخیستل شي دا په دې معنی چې موږ نه تنها دا چې د افغانستان اقتصاد تقویه کو موږ د افغانستان بزګر هم تقویه کړی وی دا یو حاصلات ته مارکیټ موندل وی د افغانستان بزګران مو له مارکیټ سره وصل کړی وی او په دې برخه کې تر اوسه پورې ډیر مفقانه او په بریالیتوب سره روان یو
لا قدر منو اوریدونکو څخه هیله کوم چې د دغه پروګرام لپاره ټلیفون نکوي ځکه چې دا پروګرام ترون مازیګر باندې د اقتصادي چارو متخصص دریا خان د بشري حقوقو د سازمان رئیس لال ګل لال او افغانستان کې د پړو د نړیوال پروګرام ویندوی وحید الله امانی افانزوی صاحب وایي چې د مرستو په ویشلو کې باید له احتیاط کار واخیستل شي د دوی په نظر په خو ځینو وکیلانو یا د گذر وکیلانو ته د مرستې رسیدي او غوي مستحق کسانو ته نه رسولې دوی ته څوایست
مننه سروان صاحب افغانوی صاحب کاملا خبره سره زه موافق یم د مونږ اندښنه مونږ تشویش هم همدارې چې امکانات مو محدود دي هغه محدود امکانات باید هغه خلکو ته ورسي چې دوی اړتیا ورته لري په دغه ډول مونږ تر نهایی هدا تلاش مو ده د ایجار مو ده چې واقعا اړمن خلکو ته ورسي او په دې برخه کې افغانوی صاحب تاسو رسنې افغانستان خلک د ټول زمنګ سره مرسته کولای شي د دبليو ایچ پی اپریشن په افغانستان په ټولو سلور د ولایتو کې همیشا دوام لري هڅه پنځوس کال کې چې موږ افغانستان کې پالانه حضور لرو نو دې برخه کې دومره امکانات نه لرو چې هر بوجي پسې نفر ولرو چې دا بوجي چیرته ځي نو د تاسو ټول همکاري د اړینه ده او په څنګه کې موږ یو سیستم لرو د شکایتو دا یو سیستم کو غواړم چې ما مخکې هم تاسو ته د برنامو او د نور رسنیو برنامه لاره دا ټلیفون شمیره اعلان کړی دا بیا یې هم اعلانوم دا شمیره د مرستو د ترلاسه کولو لپاره نه ده دا شمیره د شکایتو لپاره ده چې افغانستان د ټولو مخابراتي شبکو په وړیا توګه کولای شي دوی تماسونه شي او شمیره د 0-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-
شکایت لري او فکر کوي چې مرسته بې ځایه خلکو ته پلاس ورزی یا درغلیب کې کیږي، نو په 0295545 مېرې ټلیفون وکي او خپل شکایت وکي. لال ګل صاحب، لال دی یو اوریدونکو دی ویل چې وای تاسو په نړیوالو باندې ولې انتقاد نه کوي چې د په وینا د افغانستان شتمنه کنګل کړی دی او له طالبانو سره همکاري نه کوي؟
ګوره، یو لړ نړیوال ارزښتونه دي، چې باید من افغانان یا موجوده حکومت هغه ته درناوی وکي، او ځکه من نړیوال من ته اړ نه دي، بلکې منګه نړیوال ته اړ یو چې دی هغه اول امدغه بشري مرستې چې من نن هر افغان دې غږ ورته کوي چې باید نړیوال د افغانانو سره بشري مرستې وکي. نو اړتیا زمنګ ده، بلکې هغه من ته اړتیا نه لري، نو په دې خاطر منګه مجبور یو په ځان باندې لکه کیدو تر سو پورې دی هغه نړیوال ارزښتونه چې کوم دي هغه اومنو تر سو پورې موجوده حکومت پر رسمیت پیژندل شي، دغه څه پیسې چې کنګل شوی دي یا نور مرستې چې دی حکومت سره نه کیږي یا په نورو برخو کې په سیاسي اقتصادي او نظامی برخو کې هر څه چې ماتل شوی دي چې دا بیرته نورمال حالت ته راوګرځيږي تر هغه پورې چې هغه نړیوال ارزښتونه طالبانو په ځان باندې نه یې منلي. زه فکر نه کوم دوی خو باوجود د دوی وایي او د نړیوالو ځینې غوښتنې هم بې ځایه دي، لکه دوی چې وایي چې ټول شموله حکومت په افغانستان کې راشي، او یا په ځانګړې توګه باندې چې تیره ورځ په ایران کې کومه غونډه وشوه او په هغه کې کوم خلک د دغه ګډونوال او د دغه غونډي هغه په خپل حکومتونو کې یا په خپل هیوادونو کې کله ټول شموله حکومت لري چې د افغانستان د خلکو نه یا د امارت اسلامي نه دا غوښتنه کوي چې دوی د ټول شموله حکومت جوړ کړي. ټول شموله حکومت د افغانستان د قضیه واحده د حل لار ده. هرگز دا نه ده که ټول شموله حکومت په دې معنا باندې چې پوخانی جنگ سالاره
مسله خو نه ده، خو نیم نفوس یعنی شزه محروم دي.
هغه کې ام دې تر اعظم دې تلګ راځم، خو هغه نړیوال ارزښتونه چې هغه کې د بشر د حقوقو مسله ده، هغه کې د ښځو د حقوقو، د ماشومانو د حقوقو یا نور دې ته ورته مسائل دي چې هغه کنوانسیونونه چې افغانستان په خوا امضا کړی دي او هغه ته متحد دی الحاق ورسره کړی دی، دا ټول هغه څه دي چې موجوده حکومت ته باید دای په دې د امغه تیرو په پرله پسې امغه سي دویم درناوی ورته وکړي تر څو پورې هغه ارزښتونه پوره شي چې افغانستان په هغه معیارونو باندې اوس پوره یو هیواد دی. دغه نو وروسته بیا د رسمیت پیژندلو مسله ده، خو ځینې غوښتنې د نړیوالو لکه مخکې چې ما دا اشاره وکړه چې هغه د ټول شموله حکومت مسله ده، دغه ځینې مسایل دسې نړیوالو هم
ډېره مننه. سلامت اوسې، مننه لال صاحب کور ودن. بهیر صاحب مخکې اوریدونکو ویل چې نقدي پیسې دې مرسته نه کوي ځکه چې د افغانۍ ارزښت به کم شي، تاسو ورسره موافق یاست؟
نه دا خو نقد پیسې د خارجي اسعار چې راځي مثلا معتبر لکه مخکې چې ما ویل ډالر یا یورو دا چې راځي د خود افغانستان پښتوانه پیسې لا هم زیاتی دا په دې مانند چې ډالر یورو راشي به څه ډالر یورو توزیع شي پیر او پلور په د پیسې وشي به د افغانۍ ارزش نه دا په دې مانند چې نه یو قوي خارجي اسعار راځي د افغانستان مالی سیستم ته تدریجي به بیرته خلکو ته اوټپورټ شي وزي او چې خلکو ته ارزه کیږي هغه افغانۍ دي، نو په دې دلیل دا د افغانۍ ارزش نه راټیټي بلکې افغانۍ ارزش نور هم جګی او دا د افغانستان لپاره یو څه کومک دی. امید دی چې دا ومني ځکه چې څنګه یو څه بل زه د یو څه لنډ مهاله یا د پاره زه د سیاړین بولم چې ټول فشار او تمرکز بده ونه شي چې موږ د پاکستان سره څنګه په مراوداتو کې د دوی سره د صادرات واردات ته څنګه یعنی ښه دغه ورکو ښه رنګ ورکو چې متاسفانه هیڅ ښه رنګ نه اخلي. تاسو ګورئ سیاسي ملحوظات دومره قوي دي چې حتی د موږ اقتصادي اړیکې تر خرابې دوی د هغو د خپل ضرر د موږ د خپل ضرر د موږ په ضرر یعنی څه څه ډول وایم که چیرې افغانستان ته د اقتصادي لحاظ یو ضرر رسیږي که هغه کې ضرر کوي د ترازی کیږي دا باید په دې شکل نه وي. نو په دې دلیل کیدای شي افغانستان چارواکي یا فعلي اسلامي امارات دوی د افغانستان نورو ګاونډیانو سره دوی سره د اقتصادي پروسې تحصیل که ازبکستان ته په اقتصادي معاملو خبرې وکړي. نن یاد نن ولکه چې دغه د ترکمنستان دغه د بهرنیو چارو وزیر راغلی دا ښه ګام دی دوی سره خبرې وشي، دوی سره په اقتصادي مراوداتو باندې خبرې وشي، تاجکستان سره رابط ښه شي هم ډیپلوماتیک د لحاظ موږ زیات په اقتصادي مسایلو ضرورت لرو. یو متقابل اعتماد را منځته شي چې دغه اعتماد له مخې دوه ګټې کېږي، یو زموږ بهرني هیوادونه یا بهرني هیوادونه یا ګاونډیان دوی اعتماد پیدا کوي راځي افغانستان ته خپل صادرات واردات بلري. موږ خو لرو اوس فکر کوي موږ برېښنا د دوه درې هیوادونه راوړو، نو کله چې دا لرو ولې نور اقتصادي روابط موږ نه لرو، ولې محدود په برېښنا شي؟ دا مسایل د باندې باید کار وشي. او بل دویمه ګټه یې دا ده چې د متقابل احترام متقابل اعتماد په اساس زموږ د تجار هم جرأت کې یو څه زیات خپل سرمایه‌ګذاري زیاته کاو په دې باندې کار وکړي تر څو چې واردات او صادرات زیات شي. دغه مسائل اړین دي، اولویت ده چې په دې باندې کار وشي. او بل د فعلي د اسلامي امارت لپاره یو ښه چانس دی چې د نړۍ سره خبرو کې البته د میز شاوخوا کینی او خبرې وکړي، وایي چې د بشري ناورین لپاره تاسو کولای شي چې داخل د بانکي راکړه ورکړه محدوده کړئ په بشري مرستو باندې. دغه مرستو کې تاسو کولای شئ موږ ته د لار خلاصه کړئ، خایده په نورو برخو کې به وروسته خبرو کینو، اما دا اولویت دی
دا مبرم ضرورت دی فعلا د افغانستان د لپاره تاسو من ته تحصیل را منځ کی د مطمئنم چې هغه دغه نه کوي هغه په دغه کې ډیر مخالفت به نه لري یعنی شروع یې انده ښه شروع ده منګ یو ښه په اصطلاح کې حربه ورته نه وي یو ښه دلیل لرو د دغه موضوع او لپاره د مخکې دوه لپاره یو ښه دلیل لرو د افغانستان البته نظام یو ښه دلیل لري په دا دلیل کولای شي چې دا اوسه خبرې وکړي او دا به ښه شروع یو ښه پایل وي او که چیرې دا نشي دا کارونه اولویت بندي نشي مشخص په هر کام باندې مبتنی پر نتایجو باندې فعالیت نشي یا زه نتیجه ته ډیر نشم چې ایلمان یعنی د افغانستان خلک نشي ډیر ایلمان پاتې شي یعنی اهداف باید مبتنی پر نتیجه تنظیم شي لاند محاله فعلا
ډیر
مسائل مثلا ډیورن فردی کر کنا تیریدل را تیریدل دا مسائل دی وروسته اما فعلا اقتصاد باندې باید زیات
ډیر زیات مننه کور ودان له ټولو ملمنو دریا خان بهیر د اقتصادي چارو متخصص د بشری حقوقو د سازمان رئیس شاغل لال ګل لال او په افغانستان کې د خړو د نړیوال پروګرام ویندو شاغل وحید الله امانی څخه چې په خبرونه کې ګډون وکړل تاسو درنو اوریدونکو څخه هم منندوی